سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې وخت د ماخم شپږ بجې شوې. زه فرشته سحاق په دې خبري مجله کې ستاسو کوربنه یم. دا مجله په خبرونو پیل کړو. راپورونه وایي چې د کابل په لویدیز کې نن یکشنبه چاودنه شوې ده او یو شمېر کورنۍ رسنیو ویلي چې دا چاودنه په دشت برچی سیمه کې شوې ده. د راپورونو له مخې د دې برید هدف د ملکی وګړو یو موټر و. د پیښې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. طالب چارواکو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د تیر کال پر اوږدو کې شاوخوا 1,230,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د خبر له مخې دا شمېرې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مشر مولوي محمود الحق احدي نن په کابل کې په یو غونډه کې وړاندې کړ. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې بیا اسناد افغانانو د ایستلو پروسه پیل کړه. ایران هم وروستیو کې د افغان اتباعو د ایستلو بهیر چټک کړی دی او په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند او ځورونې ډېر راپورونه ورکول کیږي. د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکې له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړه. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یو جیټ الوتکه د افغانستان هوایي حدود ته داخل شوه خو بمباري یې نه ده کړې. دې وویل چې طالب ځواکونو په سیمه کې یو اندازه پخواني بارود د دې لپاره چودولي چې له منځه یوسي او د چاودنې له غږه وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې بمباري کړې ده. تر دې مخکې ځینو رسنیو د شاهدانو په قول راپور ورکړی وو چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په اسمان کې جیټ الوتکې لیدل شوې دي او ځینو دا هم ویلي وو چې دغو الوتکو بمباری کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقيف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپل کورنۍ ته وسپاري. کاغلی ویسټ د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی به خپل هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبيبي او جورج ګولزمن بیرته خپل کورنۍ ته ورولي. له دې مخکې د برمته شویو چارو لپاره د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ځانګړي استازي راجر کارستنس په یو پوسټ کې وایي لیو چې دوی به لخپلو عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره حالو زلو ته دوام ورکړي. روجر کارستنس تیره شپه پر خپل اکسپانه لیکلي چې رایان ګوربت او محمود شاه حبيبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شوي وو. حبيبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوري نظام د ملکی هوایي چلند پخوانی رئیس محمود شاه حبيبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان الزواهری تر وجر کېدو لا سورزی وروسته ونیول شو چې تر اوسه یې د برخلیک په باب معلومات نشته. په یو ترافیکی پیښه کې چې تیره شپه د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې وشوه څلور تنه مړه او یو تن ټپي شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن یکشنبه وویل چې دا پیښه د یو موټر او بایسکل د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د طالبانو د میدان وردګ د امنیې قومندانۍ ویندوی یوسف اسرار وویل موټر چې له بامیان څخه کابل ته روان و په بیسود ولسوالۍ کې له یو بایسکل سره ټکر شو او بیا چپه شو. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له کبله کیږي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي چې د سالنګ لارې د پاتې برخې د ترمیم لپاره به دا لار د سنبولې تر لومړۍ نیټې پورې بندوي. د دغه وزارت ویندوی اشرف حق شناس نن یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې له کوچنیو موټرو پرته چې پر نوي فرعي لاره تګ راتګ وکړي لوی باري موټرونه او بسونه به د سنبولې تر لومړۍ نیټې پورې په دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري. طالبانو تیر کال د سالنګ تونل ترمیم کړ او ویل چې د دې لارې د بیا اون چاریه بشپړ کړی دی. سالنګ د افغانستان له پلازمینه جنوب او ختی سره د شمال د نه ولایتونو د ارتباط اصلي لار ده. نامعلومه وسلوالو د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې یو ښځه او د هغې څلور اولادونه وژلي دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه پرون د پیښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلوم کسان د ښځې کور ته ننوتي د هغې تر څنګ د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلی دی. د ایران نوې ولسمشر مسعود پزشکیان عباس عراقچی د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولای دی. ل 2013 څخه تر 2021 کال پورې عراقچی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي خبرو په برخه کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر وو. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ کمپاین د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هغه ځینی داخلي اسناد حق شوي دي. دغه کمپاین پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي، وی ویل چې ایرانی هکران د حساسو اسنادو په غلا او توزیع کې ښکیل دي. بیا هم خراغ لاس ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. ازادي رادیو اوس د سهار شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:15 او د ماښام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په دې مجله کې برا سره واورئ چې د افغانستان د ړنګ شوي نظام جمهوري نظام ځینې سیاسي استازي وایي چې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایراني پولیس وروستی ناوړه چلند غیر انساني و.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1950 کال ته او دغه پروتوکول 1960 کال ته هیڅ وخت نه ده کړی.
په ننګرهار ولایت کې ځایي طالب چارواکي د پاکستان له لورې د بمبار په اړه راپورونه ردوي. او دا به هم واورئ چې یو شمېر هغه افغانان چې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
دلته په یو خوراک پروشي دکان کې کار کوم. د میاشتې 15,000 کلدارې معاش را کوي. په پاکستان کې قیمتي دومره زیاته ده چې یوه هفته گزاره هم نه.
د سربیره نور مطالب هم راسره شته. راسره مل اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د مجلې طبيع هم خراغلي ورزو خبرونه په راپورونو شروع کوو. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیاسي استازولیو د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستی ناوړه چلند زړه بوګنوونکی او غیر انساني بللی دی. د دغه شورا له لورې نن یک شنبه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی دی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقوق تامین کړي. نور حال زموږ همکار راکوي.
له یو افغان کډوال سره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د همغږي شورا په یو بیان کې دغه ناوړه چلند زلبوګنوونکي او غیر انساني بللی. د دغه شورا له لوري نن یک شنبه د اګست 11 په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند نه یوازې له اسلامي قوانینو او بشري حقونو سره په ټکر کې دی، بلکې د ښه ګاونډیتوب او انساني کرامت خلاف عمل هم دی. په دې خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د یادې پیښې په اړه څېړنې وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تامین کړي. په همدې حال کې یو شمېر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغان کډوالو ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو هوارې شي. پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان هیڅ ګاونډي هیواد د کډوالو د حقونو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نه دي مراد کړي او د کډوالو وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1950 کال ته او دغه پروتوکول 1960 کال ته هیڅ وخت نه ده کړی. ډیپلوماټیک اصول د کنوانسیون د ویانا او شکاګو د 1960 کالو ته مې تنان نه ده کړی. خو نو بنان پوسین حالت کې طالبان یوازنی لار لري چې ایران سره وغږیږي، شخصي غاړې کې څه لري چې دغه ستونزه حل شي او ملت د افغانستان کولای شي خپل غږ پورته کړي نړیوالو ته، ملګرو ملتونو سازمان ته، کمیشنری عالي ملل متحد ته. طالبان کولای شي باید وی کړي چې دوی ته سهولتونه ایجاد کړي، د تعلیم په څانګه کې، د کار او اشتغال په څانګه کې، اقتصادي مشکلاتو په څانګه کې.
د نړیوالو چارو یو پوه انتظار خادم هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کډوال حقونه لري چې باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام او حکومت مجبور او مکلف دی چې د ایران په شمول باندې ټولو هیوادونو سره ډیپلوماټیک مباحث شروع کړي، د افغانانو د حقوقو بحث سره وکړي او د دوی حقوق تضمین شي، د دوی پر وړاندې باندې تجاوز او ظلم ونه شي، دوی حقوق تر پښو لاندې نه شي. ځکه همدا حاکم نظامونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په داخل د هیواد کې او په خارج د هیواد کې تضمین کوي.
دی وای افغان کډوال نه یوازې په ایران بلکې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او ګاونډ په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د ایران په داماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د 15 کلن افغان کډوال پرور میک زنګون یې او یو بل ایرانی پولیس یاد افغان کډوال ورته کلک نیولې ده. دغه خپرې شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د مدني بنسټونو او فعالانو په ګډون ګڼ غبرګونونه راوپارول او د افغان کډوالو د ملاتړ کمپاین هم ورسره پیل شو. دا لومړی ځل نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالو د زورونې او له هغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، بلکې له دې وړاندې په دغو دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په ننګرهار ولایت کې ځایي طالب چارواکي د دې ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د پاکستان له لورې د بمبار په اړه راپورونه ردوي، خو ادعا کوي چې یو پاکستاني الوتکې د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې ده. د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د شنبې په شپه پاکستاني جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نور حال به فیروز عزیزی راکړي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرون شنبه ماښام د پاکستان له لورې د هوایي بمبارۍ راپورونه ردوي، خو پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي ادعا کوي چې یوه پاکستاني الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوختې ده. د دغه ولایت د مومندرې ولسوالۍ ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل
دا راپور دروغ دی، کاملا دروغ دی. ماښام نه بعد موږ د مندرې ولسوالۍ امنیتي ملګرو چې اوسته انتظار ورکړی وو هغې نه بعد تبدیلات خلکو جوړ کړي دي. یو دوهم دا چې ماخوستن ناوخته کې یوه پاکستاني تیاره راوختې ده دې خواته، البته نه کوم بمبار شوی دی نه تلفات هم شوي.
نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته د مومندرې ولسوالۍ د امنیه قومندان له قوله راستولو معلوماتو کې ویلي چې دا بارود د تیر حکومت پر مهال د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د انتقال وړ نه و او دوی چاودنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستان جیټ الوتکو د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی. په خبر کې راغلي دغه شان تر ډیورنډ کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم دوه پاکستاني جیټ الوتکې د غزمې پر مهال لیدل شوي دي. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د نوم او غږ نه نشرولو په شرط ویلي دي چې بیګا شپه د جیټ الوتکو د الوتنو شاهدان و، خو د پاکستان حکومت او یا هم چارواکو یې د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې له دې وړاندې د روان 1403 کال په چنګاښ میاشت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې ښایي ځواکونه یې د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ اردو سره په مرکه کې دا هم ویلي و که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ سو د پولې پورې غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وسي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. دوی د دې عملیاتو ځای خیبر پختونخوا او بلوچستان یاد کړی و. پاکستانی ارختل د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د ځپنې خبره کوي او وایي چې دا پوځي عملیات هم په همدې دلیل ترسره کوي، خو هم د طالبانو حکومت او هم د ٹی ٹی پی ویاند محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړای و. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خپلو سیمه ییزو چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا چې پاکستانی جنگي الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړي، هغه مهال طالبانو د حمله وغندلې او ویلي و چې شپږ تنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه نور په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي وو.
په راپور کې مو واوریدل چې طالب چارواکو په ننګرهار ولایت کې د بمبار په اړه راپورونه رد کړي دي. په دې سربیره طالبانو د طالبانو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه د نړیوالو ادعا هم رد کړې ده. د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند اتلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي د ترهګریزو ډلو پټنځایونه له منځه یوړل شوي او ترهګر یا وژل شوي دي او یا هم تر محاکمې لاندې دي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په افغانستان کې د ترهګری زوډالو د فعالیت په اړه راپورونه بې بنسټ بللي وو. په دې اړه زموږ همکار سنا کاکړ راپور راکوي.
په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګری زوډالو د شتون په اړه له پراخو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د زمري په شلمه تلو نیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت د ترهګری زوډالو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګر یې وژلي او یا یې هم نیولي دي چې تر محاکمې لاندې دي. عبدالمتین قانی د خپلو خبرو په دوام کې پرته له دې چې د کوم هیواد او یا سازمان نوم واخلي دا وکړه چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د نظر اختلاف دی او یو شمیر سازمانونه غواړي د خپلو منافعو د ساتلو لپاره داعش او یا نورو ډلو ته پټکوې تبلیغات وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دا مهال د طالبان حکومت داسې امنیت تامین کړی چې تر دې مخکې هیڅکله په افغانستان کې نه و تامین شوی، خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې او د هغه برید جزئیات وړاندې شي چې د ادا پر بنسټ یې د داعش ډلې لخوا شوی او د کورنۍ یو غړی یې پکې وژل شوی و ازادي راډیو ته وویل.
زمون غوښتنه له دولت څخه دا ده چې امنیت راولي، ځکه خلک نارامه دي، د شپې او د ورځې آرام نه لري. مونږ امنیت نه لرو، ډېر ویریږو. که داعش نه دي نو څوک دي چې خلک وژني؟ په هر جومات کې، په بادغیس کې، په کابل کې خلک ووژل شول. داعش مسؤلیت منلی دی، خو که داعش نشته نو څوک دي چې دوی وژني؟
د یادونه ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او مخکې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. هغه ډله چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې اوس یې ځپلې ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د زمري په 19مه په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. د طالب چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف د زمري په 13مه امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوژستیکي امکانات ښه کړي او هم یې د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. وورونکوف زیاته کړه چې په دې موده کې د دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ اسیا د وګړو ملاتړ هم زیات شوی دی. نوموړي د داعش ډلې خراسان څنګه له افغانستانه بهر اروپا ته هم یو لوی ګواښ ګڼلې وه. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 34 کلن راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دوی د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی وه. خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو یو ځل بیا هم خراغلی کته سغواړي چې دا راپورونه ورسره د دې سربیره نور راپورونه ولولي نو کولای شي زموږ ویب پاڼه ته سر ورکړه کی ازادي رادیو ډاٹ کام. هلته زموږ نور مطالب هم شته. ورزو نړیوالو موضوعاتو کې غزې ته په داسې حال کې چې امریکا، اروپایي اتحادیه او یو شمېر نور هیوادونو د غزې پر یو خونځي د اسرائیل پر حمله اندېښنه ښولې او هغه یې غندلې. اسرائیل د خان یونس د یوې سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره له خپلو کورونو وځي. په غزه کې وروستي وضعیت د سولې لپاره د خبرو راتلونکي له مبهم حالت سره مخ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات به عصمت ساروان راکړي.
د اسرائیل پوز د خان یونس د شمالي سیمې له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په غسې ترنګه کې د دوی تر نویو پوځي عملیاتو مخکې ژر تر ژره له سیمې ووزي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یک شنبه وویل چې د خان یونس الجلا مینبه نور د تروریستي فعالیتونو له امله د بشري زون برخه نه ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې په الجلا کې ملکي وګړي باید د بشري مرستو یوې سیمې ته لاړ شي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې د خان یونس د دې سیمې اوسیدونکو ته د لیکلو پیغامونو، تلیفونونو، الوتکو او نورو پیغامونو له لارې په عربي ژبه خبر ورکړی دی. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د اګست په لسمه د غزې ښار د یوه ښوونځي پر ودانۍ د اسرائیل د هوایي برید په اړه ژوره اندېښنه لري. د غزې د بیړنیو چارو د ملکي خدماتو اداره وایي چې په ښوونځي کې شاوخوا سل تنه وژل شوي دي. د څو عربي هیوادونو ترڅنګ ترکیه، بریتانیا او د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دا بریت غندلی دی. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالی کاملا هاریس د شنبه په ماښام د بریت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل یو ځل بیا یو زیات شمیر ملکي وګړي وژل شوي دي. د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن هاریس چې د کمپاین په یوه لاریون کې د ګډون لپاره په فینکس کې وه، په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خوشی کولو پر اړتیا هم ټینګار وکاوه. په غزه کې د ښوونځي له ودانۍ څخه فلسطینی بېځایه شویو کورنیو د استوګنې کار اخیست. د غزې د بیړنیو ملکي خدماتو ادارې چې د تلفاتو د شمیر په اړه باوري سابقه لري وایي چې په دې برید کې نږدې سل کسان وژل شوي. اسرائیل وایي چې شاوخوا شل وسلوال په دې ودانۍ کې موجود وو. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند خبرې په څو ورځو کې پیلېږي، حماس ډلې ویلي چې نوې موافقې ته به په ځواب ویلو باندې غور وکوي. حماس د امریکا متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي. په ورته وخت کې فرانس پریس او رویټرز خبري آژانسونو د حماس د افراطي ډلې د یوه چارواکي له قوله د برید په اړه نور جزئیات وړاندې کړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د ملکي دفاع وایند محمود باسال د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د مړو شمیر درې نوي ته لوړ شوی چې پکې یوولس ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. د زیاته کړه چې په دې ودانۍ کې شاوخوا 350 کورنیو ژوند کاوه چې پورتنی پوړ او ټیټ پوړ یې د جماعت په توګه کارول کېده. د اسرائیل پوځ بیا وایي چې دا عملیات د دې لپاره شوي چې د دوو ترهګرو ډلو د قماندې مرکز په نښه کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په برید کې داسې دقیق مهمات کارول شوي چې همره تلفات نشي اړولی څومره چې د غزې چارواکي ادعا کوي. لخبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو نه د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب اوري. وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم شته. سره د کرکټ په اړه هم راپورته، خو اول ورزو بل راپورته. یو شمیر هغه افغانان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوي، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د کاري فرصتونو د کموالی لامل داسې کارونه کوي چې مزد یې ډیر کم دی او گزاره یې پرې نه کیږي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د اسلام آباد د فیصل خارګوډي په یوې څنډه کې د شبیر احمد د چپسو پخولو پر کراچۍ ګڼه ګوڼه جوړه ده. د چې د لسان سرکچې زده کړې کړي او په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په یوه مهمه حکومتي ادارې کې دنده لرله، اوس د چپسو په پلورلو سره خپل کورنۍ ساتي. شبیر احمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پخوانی دند په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه کوي، خو وايي په پاکستان کې ژوند ډیر په سختۍ تیریږي.
د مزار شریف اوسیدونکو هم په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلوده. چې کله طالبان واکمنان شول راغلم پاکستان ته کډوال شوم. دلته یو څو میاشتې اوسګاروم. اوس د سرک په سر کراچۍ مې درولې دی او چپس خرڅوم اقتصادي ستونزې ډېرې دي مشکلاتونه ډېر دي قیمتي ده د فامیل وکسان را تر غاړي دي لګن شمیر ستونزې او مشکلات سره مخ یو.
عمر عثمان بل افغان کډوال دی چې د محل د اسلام آباد اړوند په ټکسلا بازار کې په یو خوراک پلورنځي کې کار کوي. وایي په معاشي گزاران نه کیږي. نوموړی هم چې د لیسانس تر کچې زده کړې لري او د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې له یوې نړیوالې ادارې سره کار کوو، د خوراکي توکو په دغه پلورنځي کې 15,000 کلدارې میاشتنۍ تنخواه اخلي.
مخکې په افغانستان کې له یو بهرنۍ موسسې سره کار کوو، خو تر اوسه دلته اسلام آباد ته راکډه شوی یو او دلته په یو خوراک پروشي دکان کې کار کوم. د میاشتې 15,000 کلدارې معاش را کوي. په هغې باندې په پاکستان کې قیمتي دومره زیاته ده چې یوه هفته ګزاره هم نه کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم د دوی اقتصادي ستونزې تاییدوي او وایي چې ډیری افغانانو په وروستیو کې سختو کارونو ته مخه کړې ده. د دغه شورا مشر میوند عالمی افغان وایي اول خو افغانانو ته کار نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي په مقابل کې ډېرې کمې پیسې ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه موږ افغانان چې دلته امکانات د کار نشته، د کار امکانات ډېر سخت دي، ډېر مشکلات دي، دلته کار نه پیدا کیږي. موږ بعضي مشران ځوانان که کارم کوي په ډېرو کمو پیسو باندې د میاشتې 15,000 کلداري یا 8,000 کلداري یا 15,000 کلداري.
دا یوازې پلازمینه اسلام آباد نه دی، بلکې د پاکستان له نورو ښارونو هم وخت په وخت ورته راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه دقیقې شمېرې نشته چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څومره افغانان پاکستان ته کډه شوي، خو د دغې کډوالۍ عمده لاملونه امنیتي ستونزې، بېکاري او اقتصادي ستونزې او دغه شان د کورنیو د نجونو په وړاندې د زده کړو د دوام محدودیتونه یاد شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د زمري د میاشتې په 18 په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په تیرو 3 کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بېرته خپل هیواد ته راستانه شوي، خو له دې هم په ډېر شمېر سره افغان کډوال په دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې میشتي چې وخت ناوخت د اقتصادي ستونزو سربېره له دوی سره د ناسم وضعیت په اړه هم راپورونه خپرېږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د دې مجلې په ورستۍ کې به یو سپورتي راپور درته وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزې لیګ نه هم پړاو پیل ته پوره چمتووالی لري، بلخوا یو شمېر عام افغانان هم د دې لیګ پیل ته خوښ دي. فیروزی عزیزی په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ټاکل سوی سبا دوشنبه د اگست میاشتې پر 12 په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ نه هم پړاو پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د دغه لیګ پرانیستي او ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ به انشاءالله سبا رسمن پیل شي. د ورځې 2 سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ سیالۍ سهار 9 بجې او دویمه سیالۍ بیا له غرمې وروسته 2 بجې. ډېرې لوبغاړي رسېدلي دي، یو شمېر لوبغاړي چې پاتې دي انشاءالله هغه به هم د پیل په لومړۍ ورځو کې راورسېږي او خپلو لوبډلو سره به یوځای شي. او ټکټونه په 500 افغانیو ټکټونه دي. انشاءالله هر سړی کولی شي ټکټ واخلي او دغه سیالیو ته راشي او خپل اتلان له نږدې وګوري او دغه زړه پورې سیالیو نه خوند واخلي.
ښاغلی سادات وایي دا سیالۍ چې د اګست میاشتې تر 25 نیټې به دوام ولري، د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د سپورټ چینل له لارې به هم په ژوندۍ بڼه خپرې سي. د کرکټ یو شمېر افغان مینهوال د دې سیالیو پیل ته خوشاله دي. د بغلان ولایت اوسیدونکي نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
دې حالت او شرایطو کې افغانان ټول د فشار لاندې دي، ذهني فشار لاندې دي، له هر خوا له هر اړخه، اقتصادي له خوا نه هم، اجتماعي له خوا نه، او دغسې لوبې چې د افغانانو په خوله باندې مسکا راوستلی سي.
د پروان ولایت اوسیدونکی هدایت الله راشد بیا وایي
د ټکټونو د بیو په رابطه باندې چې اکثر وخت د خلکو اقتصادي توان د دې ایجاب نه کوي چې په هغې کې اشتراک وکړي، نو چې په تلویزیون باندې خپرېږي دا یو ډېره ښه خبره ده. فکر کوم چې هغه کسان چې کاري مصروفیتونه لري او خپل وخت نشي کولی د خپلې خوښې لوبډله تعقیب کړي، د تلویزیون باندې نشرېدل یې هم یو ډېره ښه خبره ده.
د کرکټ بورډ خبره په دې لیک کې به د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي لکه راشد خان، ابراهیم ځدران، رحمت الله ګربز، محمد نبی ساحل، رحمت شاه، عظمت الله عمرزای، حشمت شهیدی او یو شمېر نور لوبغاړي هم ګډون وکړي او په خبره یې هیڅ بهرنی لوبغاړی به پکې نه وي. بلخوا ځینې کرکټ پوهان د شپږیزې لیګ د اهمیت په اړه وایي چې دې سره به د کورني کرکټ لوبغاړو تر څنګ د نورو استعدادونو د موندنې او ودې ښه زمینه برابره سي. له دې جلې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل وویل
دا چې په افغانستان کې د شپږی ضلع کې یو ځل بیا ترسره کېږي دا د افغانستان کورنۍ کرکټ لپاره یو خزیر دی. د دې تر څنګ د هغو ځوانو لوبغاړو لپاره هم خزیر دی چې هغوی لا هم تجربې ته اړتیا لري او د سینری د تجربهناکو لوبغاړو سره د لوبېدو په تمه ناست دي. د دې تر څنګ تمې همدا دي چې هغه ځوان لوبغاړي چې په هغه سیالیو کې ښه ځلیږي هغوی ته په راتلونکو نورو بین المللي نړیوالو میدانونو کې نړیوالو لوبو کې برخه ورکول شي.
تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بیلابیلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوې وې. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپینغر پړانګانو لوبډلې ګټلې وه. کرکټ بورډ ویلي چې سکل شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغه وروسته هر کال په مناسب ډول په کابل کې ترسره کیږي.
د دې خبري مجلې راپورونه هم دومره وو. په سټډیو کې را سره جاوید فیضی زموږ همکار دی، دا به درته هم د خبرونو په دری بڼه وړاندې کی. خرهغلی
بسیار تشکر فرشته جان. شنونده های عزیز سلام بر شما، امیدوار هستم که همه خوب و صحتمند باشین. شما را به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. قبل از همه توجه کنید به خبرها.